سلام ډیر مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چې دفاع وزارت وی د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د یو پاکستانی څرخیل وته کې د نسکوریدو د پیښې څېړنې پیل شوي دي. په پیل کې له قسیم سولمل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې په دوو جلا پیښو کې لس ملکی وګړي وژل شوي دي. د هلمند والي وایي سلګونه افغان سرتیري نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اګست میاشتې په وروستۍ کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټرې د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی معذف سوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړوند دا هلیکوپټر د پنجشنبه ورځې په ماښام د ازرې ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکور سوه. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې سخت دا میولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي ریډیو ته وویل چې د هلیکوپټر عمله د طالبانو لخوا برمته سوی، خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د قومندان قاري سیف الله سیف له قوله لیکلي چې وایي د یوه روس وګړي په ګډون د دې هلیکوپټر شپږتن عمله په لوګر کې د پاکستاني طالبانو قومندان ادم کوچي نیولی او یو پټ ځای ته لیږلی دی. څو د پوینا د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي. افغان چارواکي په پکتیا ولایت کې د ماین د چاودنو په دوه جلا پیښو کې د لسو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویاند نقیب احمد اتل اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د یوې کورنۍ پنځه غړي هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ موټر یې پر یوه شخصي ماین برابر سو. اتل همداراز وایي چې پنځه نور کسان پرون مازدیګر هغه مهال وژل شول چې تراکتور یې پر یوه ماین برابر سو. دواړه پیښې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې سوي دي. اتل په سیمه کې فعال وسلوال مخالفین ګرم وبلل، ځکه د نوموړي په وینا د دې ټلو وسلوال د سیمې د خلکو د ویرولو لپاره له دې ډول تکتیکونو کار اخلي. وسلوالو طالبانو او د مخالفینو نورو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند والي وایي سلګونه افغان سرتیري د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي او ډېر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل سي. حیات الله حیات په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې د نادلي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې وسلوال طالبان به د دوی له سیمو څخه وباسي. له بلې خوا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له شنډولو وروسته اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات کوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په نادلي کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې، خو د شمیر په ډاګه نه کړ. جنرال وزیری په دې عملیاتو کې د پنځو افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړل او زیاته کړه چې طالبانو د جګړې ته زیات شمیر وسله والستولې وه. دوی د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زموږ کوماندو او ضربتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. مخالفینو ته تلفات اوښتي دي. له بده مرغه په تېرو دوو ورځو کې موږ هم تلفات درلودل. دښمن حمله کړې وه او شمیر یې هم زیات و. د دفاع وزارت ویاند شغلی وزیری د کندوز ولایت په ارچی او قلایزال ولسوالۍ کې هم د تصفیوي عملیاتو د دوام یادونه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره نه دی مخامخ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اګست میاشتې په وروستۍ کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. جان کیری په داسې حال کې ترکیې ته روان سوی چې د واشنگټن او انقرې اړیکې په خورا ترنګلي حالت کې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغې کړکېچن سول چې انقرې د جولای د 15مې په ناکامه کودتا کې د لاس درلودو په تور په متحده ایالاتو کې د دیره ترک دینی عالم فتولا ګولن د سپارلو غوښتنه وکړه. ترکیه که څه هم د ګولن د سپارلو رسمي غوښتنه نه ده کړې، خو وایي نوموړی باید په ترکیه کې محاکمه سي. د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوشوغلو پرونویل چې کاری به د اگست په 24مه انقره ته ورسیږي. چاوشوغلو په عین حال کې ترکیه ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د احتمالي سفر خبره هم وکړه. د استانبول لوی محکمې وړ مورز د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو په مقصد د ناکامې کودتا د پلان په تور د ګولند نیولو رسمي حکم ورکړ. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وای د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ شاید د کرملن غیر عمدي اجنټ وي او له امریکایي رای ورکوونکو څخه غوښتي دي چې د ترامپ دیموکرات سیالې هیلاري کلینټن ته رای ورکړي. مایکل مورل چې درې لسیزې مخکې د سی آی ای مشر و دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه ورځ په ورځ په ډراماتیک ډول د بدلون په حال کې دي. مورل په یوه تبصیره کې چې نن نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله ګڼه کې خپره کړې ویلي چې د په سی آی ای کې د خپل 3 کلن ماموریت په ترڅ کې هم جمهوري غوښتونکو او هم دیموکرات کاندیدانو ته رای ورکړی دي. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د میرمن کلینټن د شکر ستاینه وکړه خو د ترامپ په اړه سختې خبرې وکړې او ویل چې له روسیې سره د هغه تجارتي اړیکې او د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه هغه شواهد دي چې دی باید د امریکا ولسمشر نسی. مور لیکلی د استخباراتو په مسله کې موږ وایو چې ښاغلی پوتین ښاغلی ترامپ د روسیې د فدریشن دی و غیر عمدي اجنټ په توګه استخدام کړی دی. د ترامپ د کمپاین غړو د مورل د څرګندونو په اړه سخت په غبرګون ښودلی او هغه په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د 4 امریکایانو د وژل کېدو له پیښې وروسته په تبلیغاتي کمپاین کې په لاس درلودو تورن کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري پرون د ایران پر حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زید رادل حسین په یو بیان کې ویلي دي چې له قضایي مراحلو د تورونو کسانو محرومیت او د حقیقت چې اعدام سوي کسان کټول نه و نو ډیرو یې له سني مذهب اقلیت سره تړاو درلود سوی اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري ویاندې روینا شمدسانی پرون په ژنیو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایراني چارواکو د دې دامونو د لړۍ بندول غواړي. او روسي خبر دا چې د بلاروس د سرحدي ګارد کمیټه په ترکمنستان کې د زیږیدلې پخواني ژورنالیست چاري انامورادوف د نیولو خبر ورکوي. وایي ترکمنستان ته د نوموړي د بیرته سپارلو لپاره تیاری نیسي. د دې کمیټې غړي الکساندر چیچینکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل انا مرادوف په جولای میاشت کې بلاروس ته د راستنېدو پر مهال ځکه ونیول سو چې نوم یې د پخواني شوروي اتحاد په څو جمهوریتونو کې د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل و. انا مرادوف د ترکمنستان او روسیې له لارې اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د شبکو په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول چې په 1991 کال کې د مخدره موادو د درلودو په تور په ترکمنستان کې په 14 کاله بند محکوم سو او د 2 کلونو زندان له تیرولو وروسته له بنده خوشې سو خو له ترکمنستانه ووتی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته دفاع وزارت وایي د پاکستانی سرخیل وته کې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستانی طالبان وایي د عملی د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل شوې.
مسئله از چی قرار بوده و چه قسم میتانند که سرنشینای ازیار اگر بتانند به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنند.
تر کندهار و روستا پا کنر که کمپاین پیل سوی چه ده کلدارو پرزای پا افغانی و مالی راکراوار کروسی پا بلخ که ده متعدان و شمیر زیاد سوی. ده ملگورو ملتونو ده بشری حقونو کمیشنری پا ایران که ده ادامونو پر لڑی انتقاد کردی او لویا بی عدالتی بللی ده. ده ازادی او اوردون کو پروگرام پا هم دیخ پروانی که ده گنو نور و مطالبو تر سنگ وردلی سه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی سرخیل وته کې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستانی طالبانو یې د عملی د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل سوې دي. همداراز د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل سوی چې د دې الوتکې عمله چې افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفانو برمته کړې پیدا کړي او ویې ژغوري. د دې الوتکې په عمله کې یو روس هم شامل دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړونده دا هلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازره ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکوره شوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر عمله وسلوالو طالبانو برمته کړي دي. دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي څو معلومه شي چې د دې هلیکوپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشی کولای شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې ساخت د می ولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان ته او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیري تاییدوي چې د هلیکوپټر ته د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له لارې د ملکی چلن له ادارې غوښتنه کړې وه چې دا هلیکوپټر د افغانستان د فضایي قلمرو له لارې ازبکستان او بلاخره روسیې ته ولاړ شي. په لاره کې تخنیکي عوارض ورته پیدا کیږي، په یوه غرنۍ سیمه کې کینی او سپرلۍ طالبان برمته کوي او بیایي. د دې هلیکوپټر په عمله کې یو روس وګړی هم شامل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتي اطلاعاتو د څانګې مشر نیکولای وینوګرادوف پرون د روسیې څلورویشت په نوم خبري تلویزیون ته وویل مسکو د دې هلیکوپټر د عملې په ډله کې د سیرګی کنستانتینوویچ سیواستیانوف په نوم د روسي لارښود د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د روس هلیکوپټر د دولتي ادارې ویاندې اکاترینا پاولووا همدې تلویزیون ته وویل پاکستانی پیلوټانو می ولس ملکی هلیکوپټر هغې روسۍ مؤسسې ته لیږدوله چې د ترمیم او مراقبت کارونه کوي. روسیې او پاکستان د هلیکوپټرو د مراقبت موافقه په جولای میاشت کې لاسلیک کړه. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د قومندان قاری سیف الله سیف له قوله لیکي چې نوموړی وایي د یو روس وګړي په ګډون د پاکستاني هلیکوپټر شپږ تنه عمله په لوګر کې د پاکستانی طالبانو قومندان ادم کوچی نیولی او یو پټ ځای ته یې لیږدولی دي څو د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي. قومندان سیف ویلي چې د سورلۍ له ډلې یو تن د هلیکوپټر د نسکورېدو پر مهال سخت ټپي شوی دی. د پاکستاني طالبانو د قومندان ویلي چې په برمته شویو کسانو کې د پاکستان استخباراتي مامورین هم شامل دي. سایف زیاتوي د دې کسانو د برمته کولو پر مهال د دوی سنگرونه د همدې هلیکوپټر په میزایلونو وویشتل شول چې په نتیجه کې د دوی یو ملګری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستاني څرخیل وتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستاني طالبانو د عملې د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل سوې دي. اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکای ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د متحده ایالاتو تر ټولو اوږدمهالې جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې شپاړسم کال پیلېږي. لیکوال استدلال کوي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ته به د افغانستان په اړه له باراک اوباما څخه ځینې شیان په میراث پاتې سي او ښایي هغه میراث وي چې له جورج دبلیو بوش څخه اوباما ته پاتې سوی دی. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې داسې وضعیت رامنځته شوی چې کېدای سي د بې پایه جګړې نوم ورکړو. لاس انجلس ټایمز دا هم لیکي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو ګوندونو په انتخاباتي کنوانسیونونو کې حتی دومره وخت پیدا نه کړ چې د افغانستان یادونه وکړي. ټرمپ 15 اویا او هیلری کلینټن 16 دقیقې ویناوې وکړې. دې ټولو ته په پام سره ورځپاڼه زیاتوي چې کېدای سي افغانستان ته د هېرې سوې جګړې نوم ورکړو. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا یوه مقاله خپره کړې چې نوم یې دی د طالبانو نوی مشر غواړي پخوانی درزونه ورغوي. وال سټریټ جورنال لیکي مولوي هیبت الله اخونزاده لیواله دی چې د طالبانو د ناراضي غړو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د مې میاشتې تر بریدونو وروسته چې په نتیجه کې ملا اختر منصور ووژل سو د متحده ایالاتو پوځ تمه درلوده چې د طالبانو دوی جلا سوي ډلې له نور هم سره وویشل سي، خو ویل کېږي چې د طالبانو نوی مشر د دواړو لورو ډېر ملاتړ ترلاسه کړ او ورسره امنیتي ګواښونه هم ډېر سوي دي. وال سټریټ جورنال لیکي په تیرو څو ورځو کې د امریکا د هوایي ملاتړ سره سره د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې په تیره بیا په نادلي ولسوالۍ کې طالبانو پرمختګونه درلوده. ورځپاڼې د طالبانو د یوه کابل میشت پخوانی مقام سید اکبر اغا له قوله لیکلي چې وایي طالبان شایي طیب اغا چې د ملا عمر له نژدو خپلوانو څخه دی په قطر کې د دې ډلې د استازي په توګه وګماري. په قطر کې بیا د طالبانو د دفتر یو نږدې کس ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تدریجي ایستلو په اړه د امریکا پریکړې د طالبانو دوی ډلې سره نږدې کړي دي او هغوی اوس جګړه خپل یو هدف ټاکلی دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 15 دقیقې دي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي چې په بلخ ولایت کې په مخدره موادو د روژ د کسانو شمیر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په ګډون په زرګونو کسان په نشو اخته دي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ ولایت نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. حبیبزی صاحب، سهار په خیر. د روژ د کسانو شمیر څو ته رسیدلی او دوی کوم مواد زیات کاروي؟
او ځوانان هم شامل دي. ډېر اکثره په دولت آباد، شورتیته او کالدر ولسوالۍ کې مخدره توکي تریاک کوي او اکثرا دا کارګر ښځې دي چې په هغه یو بل مصروف دي. همدارنګه ځوانان په بلخ ولایت کې پودار کوي. د بلخ ګامې روغتیا ریاست او د مخدره توکو له ریاست سره کومې خبرې چې موږ دلته درلودلې، دوی د معتادینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې پاتې کې تر څو دوی ته د شمال په ساحه یو کمپلیکس د تداوی جوړ کړي چې 500 کسانو ظرفیت لري. خو په بلخ کې د یوازې 3000 کسان په مخدره توکو روږدي دي او دا کمپلیکس د دې ظرفیت نه لري چې د ټولو د معتادینو درملنه پکې وشي. چارواکي عوامل مختلف بولي. په ټولنه کې د فقر موجودیت، ډېر ځوانان او خلک بیکاره دي او همدارنګه بهرنیو هیوادونو ته بې موقع مهاجرتونه لکه پاکستان او ایران ته دوی د کار کولو لپاره ځي، کله چې بېرته راستانه شي دوی په مخدره توکو کار کوي وي او دلته هم کوم کسان چې ورسره کته ناسته کوي دوی هم په همدې عمل اخته کېږي او روږدي کېږي. بل دا چې اکثر ځوانان باسواده دي، دوی دولسم ښوونځی ویلی دی، همدارنګه په دینه اخلاص کړي. دولت ورته وایي چې سیاسي مشارکت د نیمه د مسایله کړه. په نورو برخو کې دوی ته هغه څه چې غواړي د کار کولو د نیمه د ورته مسایله او یو چې دا کم شمېر بیا د شوق له امله مخدره توکو اخته شوي دي.
تاسو هم له کوم مقام سره په اړه خبرې کړې دي؟
په بل خلاط کې ما د رحمان وګلی سره خبرې وکړې چې دای د په بل خلاط کې د مخدره توکو د مبارزې ریاست مشر دی. د هم په دې اړه څرګندونې درلودې او خپل اندېښنې څرګنده کړې چې دا شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. خو یو بل ستونزه دا ده چې په بل خلاط کې خلک شکایت لري چې ښځې او ماشومان په وړاندې په ټولنه کې د معتادینو لخوا بد چلند ترسره کوي او کوم ماشومان چې ښوونځیو ته ځي مکتب ته په لاره وي دي دوی بایکونه اخلي، پیسې له لاسه شروع وهي. همدارنګه موټروانان شکایت کوي چې دوی د موټرو وسایل غلا کوي، مثلا د موټر د عقب آینه چې اخلي او هغه بیا پلوري. او بل همداسې ستونزه دا ده چې امنیتي ځواکونه هم د تاییدوي او د خلکو امنیت ته یو ګواښ بولي. هغه دا چې دوی کوسه وي شاته د پښو د ترلاسه کولو په خاطر قسم ووژني. تېر کال موږ شاهد وو چې افغان خبریاله په بلخ ولایت کې الوشه توخي د همداسې یو پېښې ښکار شو او یو معتاد کس کور ته ورغی او هغه په خپل کور کې د پښو د ترلاسه کولو لپاره ووژله.
مجیب رحمان حبیب زایو په بلخ ولایت کې پورستوي کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو پر ځای په افغاني او د راکړې ورکړې د دودولو کمپاین پیل شوی دی. اوس د کونړ چارواکي وایي د څو ورځني کمپاین په نتیجه کې به په دې ولایت کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې مخه ونیسي. روح الله انوري له اسدآباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. انوري صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. په کونړ کې دا کمپاین دقیقا د چا لخوا پیل شوی یا پیلیږي؟
مننه صالح صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. سهار په خیر وسویم. دغه کمپاین چې دی د حکومت لخوا پیل کیږي، چې په دې کې مصروفیت دی، امنی قومندانۍ ده، ښاروالي ده، ولایت دی، دوی په شریکه باندې کمپاین پیل کوي. او دا د دې لپاره دی چې تر څو دلته د کلدارې د چلښت مخه ونیول شي او ټوله راکړه ورکړه افغانی وشی. د ټول چیز کی تاسو ته معلومه ده، د هیواد نور سرحدي ولایتونو په څیر په کونړ کې هم کلدار رواج شوی ده. او اکثر دغه چې سړی دي په موټرو کې پاډو کې همدارنګه ترانسپورت چې شد کوم د ټیکس اخستلو د محصول اخستلو کوم ځایونه جوړ کړي دي، هلته هم کلدار استعمالیږي. د ډریوران نه کلدار اخیستل کیږي. یوازې دلته کورونا او اتاقونه چې په کرایه ورکول کېږي هغه په افغاني دي. نور اکثریت کې همدارنګه د موبایل او کریډیټ کارتونه په افغاني خرڅېږي. نور اکثره شهید چې دا ټول په کلدارو خرڅېږي. اوس والی او چارواکي وایي چې موږ کمپاین شروع کړو، لکه څنګه چې قندهار کې شروع شوی، نور ځین کې شروع شوی، همدارنګه دوی هم غواړي. خو خلک دا وایي چې تر څو پورې حکومتي چارواکي د خپلو جبونو نه کلدارې لري نه کی او خپل افغاني تجمن پاتې نشي، خپل هویت تجمن پاتې نشي او دوی افغاني ونه چلی، نو دا به ډیره مشکلې. موږ سره څو کسانو خبرې کړي چې هغوی خبر ته تاسو پام راړو.
نوم مهانجی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. او د افغانو په اړه مې دا نظر دی، باید چې موږ افغانۍ زموږ ملي هویت دی، باید موږ خپل افغانۍ وکارو. د دې لپاره چې په زموږ اقتصاد ښه شي، په دغه لږ وخت کې په قندار کې عملي اقدام شوی دی، د هغې سره افغانۍ ډېره بره لاړه.
نوم مې عتیق الله صاپر، د اسدآباد ښار اوسیدونکی. په اسدآباد ښار کې په راکړه ورکړه په کالدارو کېږي. نو د حکومت او د عوام څخه مې هیله داره چې د کالدارو په بندېدو کې جدي اقدام وکړي. او که چېرته موږ په کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړو، نو دا د پردي هیواد اقتصاد پیاوړی کول دي. که چېرته موږ په افغانو راکړه ورکړه وکړو، نو موږ ملي اقتصاد به پیاوړی شي.
نوم مې انور الله صافی، د اسدآباد د ښار اوسیدونکی یم. دلته چې ډېره راکړه ورکړه په کالدارو ده، نو د حکومت څخه او د عوامو څخه مې دا غوښتنه ده چې راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي، ځکه چې دا زموږ ملي اقتصاد ته ګټه رسوي. او که چېرته موږ په راکړه ورکړه په کالدارو وکړو، نو دا زموږ اقتصاد ته یوه ضربه ده.
د کونړ څو اوسیدونکو غوښتنه درلوده چې په ختیځو ولایتونو کې دي، له دې جملې کونړ کې دي، د پاکستانی کلدارو پر ځای په افغانیو مالی راکړه ورکړه وسی. د کونړ چارواکي وایي د څو ورځني کمپاین په نتیجه کې به په دغه ولایت کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې مخه نیسي. دا کمپاین اول له کندهاره پیل شو. د کندهار امنیتي قومندان امر وکړ چې د کلدارو پر ځای دي ټول خلک په افغانیو راکړه ورکړه وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسوالیو ګڼ کسان مرکز کندهار ته ځي خپل کلداری په افغانیو واړوي. ورسله هغه چې په کندهار کې په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین پیل شو، په کونړ کې هم ولسونه ورته غوښتنې مطرح کړې. له زیات مودې راهیسې د افغانستان په ختیځ کې زیاتې تجارتي معاملې په پاکستانی کلدارو او د افغانستان په لویدیځ کې په ایراني تومانو کېږي. اقتصادي کارپوهان وایي په پردیو پولي واحدونو د تجارتي معاملو مخنیوي د افغانۍ د ارزښت له لوړېدو سره مرسته کوي. شېبه مخکې مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، دغه ډول کمپاینونه څومره موثر دي؟
دغه چې اوس په کندهار او په جلال آباد او کونړ کې دوی دغه لګولې، کندهار کې خو د افغاني کلدارې بیخي بندې کړي چې باید په افغاني راکړه ورکړه وشي. تاسو ګورئ چې پر اسعارو ګورئ، د افغاني ارزښت رالوېدلی و. دا دی اوس بېرته افغاني د ډالر په مقابل یا د نورو اسو دغه کرنسی په مقابل باندې د افغاني قیمت ارزش پورته تللی دی. مثلا ډالر اوس د 4.5 پورې رسېدلی دی، یعنی افغانۍ په حساب باندې تقریبا 4-5 روپۍ فرق کړی. چې دا خپله د افغانۍ ارزښت چې پورته لاړ شي، دا زموږ دپاره په ګټ دی. موږ خپله یو تولیدي ملک نه یو، وارده چې ملک یو، زیاتره دغه شان له بهر نه راوړو اغم په اثر باندې از بل خبر دا چې خپل هغه اثر چې لبیرون راځي په هغه هیوادو کې یو مقدار انفلیشن نظر سره انتقالوي خپل هغه هیواد ته چې واردات صورت نشي، نو که خپل راکړه وخت په افغانۍ وشي د افغانۍ ارزښت لوړیږي او دا زو فکر کوي.
او د افغانۍ د ارزښت لوړیدو لپاره نور کوم کارونه دي چې د حکومت په ساته تر سره سیدا خو هغه هڅې دي چې ولس تقریبا خپل پیل کړی دي؟
افغانۍ د ارزښت لوړیدل یا چې ساتل دا د پولیس سیاست پورې اړه لري. پولیس سیاست د مرکز د هر هیواد د مرکزی بانک کار دی. کله که هغه هیوادونه چې تولیدات ولري او دوی غواړي چې صادرات یې تشویق شي، کله ناکله او دوی تولیدات یې پریمانی د خپل هیواد له دغه نظرات نه زیات وي، نو بیا دوی کاستن لکه جاب خان مثلا د خپل واحد پولي ارزښت عمدن عمدتاً ټیټ راولي. په داسې حال کې چې ټیټ هم نه وي خو دوی ټیټ راولي چې صادرات صورت ونیسي. په بعضو هیوادونو کې چې صادرات زیات تشویق نه وي، په دې هیوادونو کې د واحد پولي ارزښت چې جیګ وي د هغوی په ګټه دی، ځکه چې بل هغه دلته موږ ته خو دغه راځي واردات راځي او زموږ دغه د ډالر نه شو اثار نه شو په اثارو خریداري کوو، نو زموږ په ګټه دی چې د افغانۍ ارزښت جیګ وي زموږ دغه چې هیواد وي.
بل استاد، ولې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیاته راکړه ورکړه په کلدارو کې جی دا تقریبا یو دودیزه مسله هم ده، هل دا چې د کلدارو ارزښت د افغانۍ په نسبت کم هم دی؟
یله کې دا د چالته اول د خپل دولتي اراکینو چارواکو پورې اړه لري، هلته دغه د دقیق کنټرول پر دغه باندې نشته. او د افغانۍ ارزښت افغانۍ خلک ځکه نه استعمالوي چې دوی ځان نه شي عیارولی، کله چې یو شان رانیسي به هیواد ته راوړي دغه بیا هغه په کالدار راوړي، نو شون په کالدار راوړي راکړه په کالدار افغانۍ چلش نه لري. یلته عمده یلته همدا ده،
یعنی نو آیا د کرش په هغه باندې وړ کې بیا خلک افغانۍ کاروي؟
نه 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 افغانۍ ته نه کاروي، ځکه چې خموش د اصل د افغانستان بانک باید دوی ډیر جدي وشي او نور ارګانونه باید افغانستان بانک سره په همکاري کې وي چې په سر ته اثر د افغانستان سره کې افغانۍ وکارول شي، چې متاسفانه داسې نه ده او دوی د یو معین موافقه پولیس سیاست نه دی په مخ کې دیولای. یلته دا دی
په لویدیځو ولایتونو کې په ایرانی تومانو او په ختیځ کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي دغه کمپاین څنګه کېدلی سي چې دوامدار سي او اغیز یې هم په اوږد مهال کې جبري وي؟
اند په تصمیم او اراده پورې اړه لري. کندهار کې کمانډان راځخ د پولیسو یا د پراش کې پاتې شوی دی او هغه کوم خبره چې د کلیغه جدي تطبیق کوي عملي کوي، نو هلته به خلک مجبور کیږي چې باید راکړه ورکړه په افغانۍ باندې. خو په ختی په جلال آباد دې ځایونه کې یو څه مشکل وینم، دغه شی یو قاطی ترتشته د راکینو قاطی تصمیم ترتشته چې هغه همدا عملي کوي، خو دلته به یو څه ستونزې وي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار وو ورسته له هغه چې په کندهار کې په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین پیل سو. په کونړ کې هم ولسونو ورته غوښتنې مطرح کړې دي. د کونړ چارواکو ویلي چې د سورزنی کمپاین په نتیجه کې به دوی وکولی سي چې په کلدارو د راکړې ورکړې مخنیوي وکړي. ښاغلی ټینګار د دغسې کمپاینونو پر اقتصادي ګټو را سره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست، روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالباری ظاهری له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، افغان حکومت باید په هلمند، غور، فراه، لوګر، کندوز او نورو ولایتونو کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره پر سرحدونو څارنه زیاته کړي. په هر ډول چې کیږي باید د جنگ مخنیوي وشي. حضرت ګل خان لیکلي، د هلمند په سر په فاریاب کې هم په وروستیو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. محمد قاسم ځواک لیکلي، د هلمند په درې ولسوالۍ کې عملاً جنگ روان دی او اټکل کیږي چې 4000 کورنۍ به بشري مرستو ته عاجله اړتیا ولري. شفی جان زدران له خوست نه لیکلي، د هلمند په ولایت ولایتی اداره کې دننه د تسوی عملیات وکړ دي چې اداره سم شي وضعیت ورسره خپل سميږي. عبدالقوی زواک بیا په هلمند کې د نامنه یو علت په دې ولایت کې د ولسی جرګې د استازو لاس وهنه غني چې د پوینا د دې ولایت پر لوړو پوسټونو خپل دوستان ګمارل دي چې سپورتي هم نه لري. عبدالباری مبارز لیکلي د فاسد چارواکو د معاملو له کبله په هلمند کې وضعیت حتی ورسید. د فاسد چارواکو د محاکمې غوښتنه کړې ده. حیات الله وحدت له غزنی لیکلي د غزنی ولایت اداره باید له ملت څخه حقایق پټ نه کړي. هر څه چې پیښیږي هغه باید له ملت سره شریک کړي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو د 1903 شمیرې لالاري ازادي رادیو ته رلیږلې و. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د لاسو بجو په خبرونه کې خبريږي. په افغانستان کې اته نیمې بجې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمن څخه خبرو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټري د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی مازغ سوی دی. افغان چارواکي په پکتیا ولایت کې د ماین د چاودنو په دوو جلا پیښو کې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والی وایي سلګونه افغان سرتیري د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي او ډېر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال جان کیری به د روان اگست میاشتې په روسیې کې له انقره څخه لیدنه وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ شایي د کرملین غیر عمدي اجنټ وي او له امریکایي رای ورکوونکو غواړي چې د سیالې هیلری کلینټن ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرۍ پرون د ایران پر حکومت د تیرونی د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. د بلاروس د سرحدي ګارد کمیټه په ترکمنستان کې د زیږیدلي پخواني ژورنالیست چاري انامورادوف د نیولو خبر ورکوي او وایي ترکمنستان ته د نوموړي د بیرته سپارلو لپاره تیاری نیسي. د قزاقستان ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې د ښوونځیو هر هغه زده کوونکی به بیرته ترکیې ته ولېږي که چیرې د ترکیې له جلاوطنه مذهبي مشر فتالله ګولن سره تروریستي اړیکې ولري. او د مالدووا د دفاع وزارت په بلتون پاله سیمه کې د روسیې پر وروستیو پوځي تمریناتو انتقاد وکړ.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې یو خبر دا و چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په ایران کې د اعدامونو پر لړۍ سخت انتقاد کړی او هغه یې یو ستره بې عدالتي بللې ده. د ایران حکومت تېر اونۍ پر هغو شلو کسانو چې د بېلابېلو جرایمو له کبله پیدا محکوم سوي وه د محکمې حکم تطبیق کړ. د تهران د اقداماتو د بشري حقوقو فعالان چې د ایران په قضایي سیستم کې د شفافیت لپاره ډاډمن نه دي سخت اندېښمن کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر پرون د ایران پر حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زاید راد الحسین په یو بیان کې وویل چې له قضایي مراحلو د تورنو کسانو محرومول او دا حقیقت چې اعدام شوي کسان کټول نه وو نو ډېرو یې له سني مذهبي اقلیت سره تړاو درلود دا اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ایران حکومت د تیرې سه شنبې په ورځ پر هغو شلو کسانو چې د بېلابېلو جرمونو له کبله په اعدام محکوم شوي وو د محکمې حکم تطبیق کړ. ډېری اعدام شوي کسان کردان وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ ویاندې روینا شمدسانی پرون په ژنیو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر له ایراني چارواکو څخه د دې اعدامونو د لړۍ بندول غواړي. میرمن شمدسانی د شهرام احمدي په نوم اعدام شوی کس د بې عدالتۍ د یو مثال په توګه یاد کړ.
The United Nations opposes the use of the death penalty in all circumstances.
ملګری ملتونه د اعدام له سزا سره په هر حالت کې مخالفت لري خو په دې ځانګړي مسله کې موږ د اندېښنې لپاره خاص دلایل لرو. تر هر څه مخکې دا د کورد د سنی اقلیت له ټولنې څخه دلایز اعدام وو او دوهم دا چې د دوی د عادلانه محاکمې په برخه کې اندېښنې زیاتې دي. په یوه قضیه کې له تورن څخه ظاهرا په زور اعتراف اخیستل شوی، هغه وهل شوی، له رواني پلوه شکنجه لانجه شوی او د یو سپین کاغذ لاسلیک ته اړستل شوی او پر دې کاغذ د هغه اعترافونه وروسته ثبت شوی دی. میرمن شمدستانی د 19 کلن حسن افشار یادونه هم وکړه چې تیره میاشت د جنسی تجاوز په تور اعدام شو. د نوموړي په وینا افشار هغه مهال چې نیول کېده 19 کلن و. د ایران حکومت تیره اونۍ شل تنه اسلام پال کردان چې پر امنیتي ځواکونو په حملو تورن شوي وو اعدام کړل. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور له مخې پر دې کسانو تور لګول شوی و چې دوه سنی دینی عالمان او څو تنه پولیس او امنیتي ساتونکي وژلي، یو شمیر کسان یې برمته کړي او د ایران په ختیځ کې یې وسلوالې شوکې او چودنې کولې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې په روانه اونۍ کې وویل چې په ایران کې سږ کال لږ تر لږه 213 کسان اعدام شوي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونې ګران مینوالو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره تاسو ته د دې پروګرام د اوریدل لپاره څرغلاست وایم. د نن ورځې د خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې په دې ورځو کې د هلمند د ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او په تیره بیا د نادالی د ولسوالۍ او د چانجیر په سیمه کې د وسلوالو د ځواکونو د بریدونو له امله د هغه ولایت مرکز لشکرګاه ته هم جدي ګواښ متوجه دي. نو د هلمند ولایت ډېر زیات شمېر هیوادوالو موږ ته پیغامونه رالېږلي دي او په دې اکله خپلې اندېښنې او ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي چې موږ به د یو شمېر دغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو. او همدارنګه موږ د دې پېښې په هکله د هلمند ولایت د والي د ویاند ښاغلي عمر ځواک او پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو د وکیل ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې دي چې تاسو ته به یې درواورو. نو راځي چې لومړی د هلمند د ښاریانو پیغامونه واورو چې وروسته به بیا د نور اوریدونکو پیغامونه د بیلابیلو موضوعاتو په هکله هم درته خبرو کړو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مستعصر فارغ کې مروره پر هلمند ولایت کې په اړه ولسوالۍ کې داسې جنگ شروع دی، داسې بدرانه جنگ شروع دی وروره چې بیا هر بدرانه جنگ شروع دی. په شار پل په کوټ خلک بیریږي، ډېر خلک په بیره کې دي او وروره دا مری ستړی شه په خانو راسه چې څو بره کوه کې دا مری روان دی ولسوالۍ بیر کې هم نو داسې دا مری روان دی وروره همدارل شار ته شل کسو په یوازې موږ یې پېښې نه دی اورېستلي دي. عسکر یې بیرکیان ورکېږي، دا څه حالت چې دا اوسال دی د هلمند ولایت نه فاصله پاره کې.
السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. سید محمد ارمانی د هلمند ولایت کلاګس د سیمې څخه می جنگ درته واری دي مربوط لشکرګاه ورور زمش په هلمند کې داسې عادي داسې مړي داسې جنگونه داسې عادي ورور شي دا یو او تا کې چې موږ یو کوچنی وطن کنا د سمیږي ته خدای د پاره د هلمند د پڅ تاسې د ورپول چرواک په هله دار شتاسې ورور هلمند څخه شکر کته نو کې هلمند یو ټوټا ټوټا کې هلمند داسې کې چې لټی لټی کې و سلام
هلمند خلکو نه غم ته باید موږ ور ودانګو.
السلام علیکم. خبر دغه
اشرف غنی کا کو ته دا غوا مچتا دا علمون د پام وتری دی کیا پر خرڅ کړی دی تراته دا اردو پولیس ټوله معاشره دی درغه زمانی پر جنگ نشته درغه زمانی پر عملیات نه کی چاغه پمړ کړل بیا کی نو دا څنګه چم دی دا جای وری لکی کوم په وته نه دی کوم په وته دی دا غوا دی دا مچ کی برته ونیسی دا درای چرای مو کولې مو د کورونه سره وتلې وای و چرای ور کی دا مو چا درای ور کړی دا سره کم خلګی استه زوت د خدای بیره نشته یله کوم چې دا غزما پیغام ژر تر ژره نشر شي دا مشران یې واوري د خدای په امان. بلې السلام علیکم د ازادي حدیث سود او ردن ټول او کارتون چې تاسو یې کوي او څنګه په درمانی د سبایا څخه تاسو ته اړ دي ځان په تاسو یان دي خلاص سره دې زار دي جنگ دي څنګه دې ستړي مخکوب دي تر دې السلام علیکم آزادی ریڈیو ٹھولا اردن کا کرتے محبت مکمل طالبان پلاس کے صرف سوالی کی دولت رکھنے دی چار چار طالبان پر اگر دلی دے اس خواتین نے سلے بل دی خواتین پر دشک میں یو کرا گا دا یو کنڈکٹ دی دام ټول طالبان معاشره کړی دی نسله ما د دولت پور چا وخت لای د چنور دی د من و ولستا د درواغ او داد نه ورکی نور دی من ولستا نه وای چې یا منځ کې د سی رادیو ته ځنګوي وای د من و ولسوالي نیولې دا یا د من په ولسوالي کې څنګه نستا تاسو باور وکړئ چې په دا او کې کې دمر چرګان لا په من ولاد نه دالي پولیسي کې لاله تیږي لکه څنګه د وطن ځوانانو ځوانا په دا خو کې او په خو کې خوښته سولې ټول من کې نیولې دي نو زما د رسمي تغلای دي چې زما پیغام دی نشر کې په ژوندۍ باندې نشر کې هله نه دا او زه وسم دا ولاړ م د جنگ په ساحل کې م وطن شنن نه لیکتر د افغان ځواکونه هلیکوپټر ګرځي په سر باندې او هلیکوپټر داسې هلیکوپټر دي د ناټو ځواکونه هلیکوپټر نه دي هدف ولي بلکې هدف نه شي شته د ملکي کسانو کورونه ولي او په دې خوخه په داسې ملکیان هم دي چې داسې دي زما دا هیله ده چې یا دې ونیسي یا دې ورنه کې نو د نن ولسته دعا او دا نور کې بس دا مې هیله ده چې زما پیغام نشه کې تاسو خبرې لکوم والسلام رادیو زنده باد ته ځي.
قدرمن اوریدونکو داوا ستاسو هغه پیغامونه چې د هلمند ولایت د ورستیو نه امنیتي په حق لمو را لېږیوه او اوس په هم راسو په دې حق له د هلمند ولایت د والی د ویاند عمر ځواک څرګندونه به وو چې د ازادي رادیو د خبريال احمد تکل سره د مرکې پترس کې کړی دی.
وسلوال مخالفین او دین عدالی ولسوالی په دین صفاحو باندې چې دین عدالی ولسوالی دوی نقطې کې هجومي حمله پیل کړې دي چې په دې نقطو کې بنا کلابات او چای میرزا دین ساحې راځي خو په دې خطر باندې چې د دې مخه ونیول شي اثر وسن ساحې ته تللې دي او په دې کې کوماندوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات تر څنګ هوایي قطعات هم شامل دي چې په حضور کې پړي د کټ سره
کافی اندازه افغان ځواکونه شته او که تاسو بل مرکز نه هم راستو غوړی
بلې حق کوتنه چې خپل په ساحه کې موجود دی هغه کافی اندازه دی او د دوی د لا پیاوړي لپاره موږ د ولایت په کچه کوم نور کوتنه چې نوي کوتنه او هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو ضربتي او نور د سکتات هغه باید صحیح ته داخل شي ودي چې وضعیت تر ډیره پیته پورې کابو کړی دی او تحت مدیریت شي.
طالبان د دولتي حاکمیت صحیح ته څومره نږدې شوی دی؟
کوم صحه چې تقریبا وسلو مخالفینو کې بریټ کړی دی شپږونه تر اوه کیلومتره پورې دی ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسلو مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه کړي دي چې یو نقطه تقریبا په څلورو نه پنځو او بل ته اوه کیلومتره پورې رسېدلې ده ولسوالۍ خو د دې لپاره هم کافي اندازه دم کړی وروسته دوی مخنی ول شوې ده.
دا و د هلمند والی د بیان عمر ځواک څرګندونی او اوس به په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استازي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونی واورو چې په همدې حق لې زموږ د خبريالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن الته خلاګان ایجاد کړي دي، راغلي دي په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې، په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې. نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فشار د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانیږي چې په بعضو ځایونو کې خلاګان ایجاد.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب؟ دغه په غفلت باندې تاسو که یو څه معلومات ورکړئ.
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې، نقل آباد کې، په سید آباد کې، یا مثلا د نورزور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي، هلته محلي پولیس و ملي پولیس یو تعداد وه، هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي او هغه خبره د تر دې پوستو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده، ابل یې په خپله رامنډه کړې ده، بیا ابل یې رامنډه کړې ده. نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستې راټولې شوې دي مرکز د نادعلي، یعنی د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب، نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه، نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلې دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته، چې دوی باید اصلا دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې بېرته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خود څه کوي؟ حتی په ولسوالۍ کې زه د سقوط احتمال ردوم.
څه باعث شو چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سي، یعنی جنگ تر لشکرګاه پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه یو حالت کې هلمند ته ولاړم، لکه دا اوس هلمند به اوس سقوط کوي او سبا به کوي. ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د بوټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالمې حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای، ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای. هغه مشکل چې زه ورغلمم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور جانه، که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ، تاسو باید په هلمند کې د ښې حکومتدارۍ لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست، زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم، او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر، په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل، دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلی سم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل، او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې په هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیوله جوړه کړي یا دومره لوی ترپو تروپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسو فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تاسره افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی، د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلای وه. دغه خبره به سره یاداش کوي. دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي، په دغه ټول بحران سره دا په سراحت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي. درې میاشتې نه، تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
ګران اوریدونکو، دا و د هلمند ورستیو پیښو په هکله د ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونی. اوس به هم ستاسو دوستانو نورو هغو پیغامو ته غوږ ونیسو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم، زه حکمت الله، حکمت از زابل ولایت ناست پر پتاواز کې. زما د لوړپو چارواکو ته غږ ورسوي چې زموږ د زابل ولایت کې د برق یو کیلو واټ په شل افغانۍ باندې دی. دا ډېر ظلم دی، او د زابل اکثره اوسېدونکي ډېر غریب خلک دي. نو نسی کولای ست دی برق څخه استفاده وکړي او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر دې ولادت باندې ګران کړی دی د دې په حق کې باید سنا او تفتیش وسی. السلام علیکم، زه احمد الله د زبلده ولایت میزانی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ورور، از موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د میزانی د ولسوالۍ نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات، زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکزه پورې نه سو رسولی. نو که چېرې دغه شکایت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ، تاسې څخه به ډېر زیات منندوی یو.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته د غدې راډیو ټولو درنو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. قسمت الله د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدمه. زموږ یوه جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لویې لارې خرابوالی دی. دغه لاره دومره خرابه شوې ده چې اوس د موټرونو تګ راتګ ورباندې ستونزمن ده او قریب هره ورځ ترافیکي پېښې او حادثات لرو. له مرکزي حکومت څخه مو جدي توجه هیله دا ده چې دې طرف کې توجه وکړي. تاسو د لارې مونږ پیغام رسول واړه او تاسو مونږ هیله ده چې هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. د کابل کندهار لویه لار بیا په ځانګړې توګه د زابل د مرکز نه د شاجي تر وسالۍ پورې ډېره خرابه شوې ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي، ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دغې لارې د خرابۍ له امله اخیستل کېږي او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي دغه تصویرونه خپره شوي دي. کتلی شو چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطحه په زیات اندازه سره کمه شوې ده. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې د هغه بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي. په ډېره کمه بودیجه باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي، دلته ډمونه جوړ شي د اوبو، او نه به انشاءالله و ډیرو مسلمانانو ورونو ته ورسېږي. یعنی اوس پیالان د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کېږي. ځانو او برمو اوبه ډېرې ښه کړي دي. نو هیڅوک نشي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي، ستاسو څخه به موږ زیات مننده یو. د ازادي راډیو کارکوونکو، والسلام.
السلام علیکم، زه محمد ادریس پښتون د زابل د ولایت په میزانی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تر هر څه نه مخکې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه
سلامونه او مینه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد د لوګر ولایت مرکز اسلام آباد څخه. څه موده مخکې د میدان وردګو ولایت کړومۍ څخه زه یو تن ساتنمن فارغ شوم چې څلور دېرشمه دوره کې فارغ شوم. د میدان وردګو ولایت مالی چې کوم یو دی، زمونږ شپږ میاشتې په دغه کړومۍ کې شوی دی. نو دغه د شپږ میاشتو معاش مونږ ته ټول پوره رانه کړو، مونږ نه یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نوای د دغه کسانو حق واخلي. دوه نیم سوه کسانو روپۍ، دغه دوه نیم لکه روپۍ کېږي. دا زمونږ د یتیمانانو او غریبانانو چې دغه عسکرۍ ته تللي وو دغه معاشي وو. نو باید دغه ته پوس فاید وشي. مننه، ښه اورېدونکي ولرئ.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت اګیزاد ولسوالۍ سره تربایریک کیم. زه ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. باید له سلام پیغام دا دی، هیله کوم چې زما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت اګیزاب ولسوالۍ دا درې میاشت کېږي د طالبان ولکې ته لوېدلې ده. یو مرکز پاتې دی. زموږ کورونه او مالونه ټوله د ځای بې ځای شوي دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي، چې دا ولسوالۍ پاکه شي، موږ تر څو موږ خپلو کورو ته لاړ شو، زما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم ز احمد زای خبر کوم لوګر ولا سخه باشی د تیلو به د خو په فرتلا ډیر را کم شوې ده مګر به مټلوانان له خلکو سره ما په خانه کې را اخري نو زما د ازادي له کارکونکو سره د اړیره د تاسو زما د غږ د ترانسپورت او د تر چارواکو پورې ورسي و سلام
السلام علیکم زه شق الله د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ نه تاسو را کولی کوم زه دا پیغام دا زاده رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي قومندانان ډګروالان او کوم چې جکپورې خلک دي داوادار صحیح خلک تکړه خلک پخوانی سے منصبان وظیفو باندې وګوماري او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هیڅ په اګه نه دی نه په وظیفه باندې اګه دی نه د وطن په وطن پرستۍ باندې اګه دی نه په کلتور په عناناتو باندې اګه دی یو ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي نو حکومت دې په دغه اداره کې دغه فساد ورکړي او بل زمونږ د ولسوالۍ لار بې امنیته ده عوام خلک کوزی دولتي خلک خو که چا وظیفه په دولت کې کړي تاریخي دي اغېسته یې هم په لار باندې دي طالبانو ته ولاړ یې او راکوزی او هیڅ څوک د چا غږ نه اوري هم چې خلک وژني زنانه ته خوشې پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړوي نو زما د حکومت څخه هیله ده او زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضروري لاړ شي چې د دغه لارې غم دې وخوري توجه دې ورته حکومت وکړي وسلام
السلام علیکم دادو سوالی نغاگی گم منگا خواهی غوارو چی ده حضر رو سوالی ده حالا کابل سرک چی کم رازی رو را ده نازنمت تفی او پوسته واچه ولی برتا ده سرکون میشتی که گیچ شروع را ده نازنمه و تحت دلال تا دس خلق تحت لحظ که کابل میراتن دست دلی رو را منگا لشربانی بخانه را غر گیله لرو چی ده سرک منتول نرا پخیوال نرا ووزی دګون تیمان بنات د بسرو سرګو جهاد اترکنل د پلی کابل تنش پلانینګار تنش تلک لاس کاتی رڅښ تنش پلی مونږ را ډیر خایز وړ تر تکنا نو په نوم یو درې پوسټ جوړ کړی چار ګو کای ولو هټه کاګلا واګنور امنیت نه سکه کابل پورو ټوله راز نامه تفضل نه دا غټا شکایت کو او شرمانی بابا نه و سلام
سلام علیکم زه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ د کورغکی د کلی ته تاسو ته زما تر کوم وروره دغه د نردری فراه لار جوړیږي او پر دا لارې پوستې دي د اردو دي د پولیسو دي او دا د سړک د امنیت دي دغه موږ ډېر په عذابوي هلته دوکانداران یو په بازار کې ځو هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستې والا موږ په عذاب نه کړي وسلام
قدرمنو دوستان دا و دنن روزی هغه خبرونه چې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې و باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه ستونزې او وړاندیزونه د اړوندو چارواکو د پاملرنې وړ ګرځیدلی وي او د هغه د لمنځه وړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله خدای پامه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ہنسے کے
خواگه دی که تراخه دی دا گلو نکه و بدی وایت سدی چه پزردی وایت سدی چه پزردی I'm not afraid of the dark.